بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوز خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه. کمو یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي، او کنه نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وای چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نن د یکشنبې ورځ د 1402 هجري لمریز کال د چونګاغ د میاشتې 15 د 1444 هجري قمري کال د زهاجې د میاشتې 8 او د 2023 میلادي کال د جولای د میاشتې 14 نیټه ده. اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې اسلامي ایران ته د پاکستان د پوځ د مشر جنرال اسیم منیر سفر نومیږي. ورپسې به د افغانستان او ایران ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام درته وړاندې کړو، او په اخیر کې به یو ګردمیز درته واورول شي. دغه ګردمیز د محرم د سپیڅلي میاشتې در رسیده او په افغانستان کې د امنیتي چیلنجونو په هکله شوی دی. په دغه ګردمیز کې ګډون کوونکي د سیاسي چارو شنان ډاکټر علي واحدي، رستندوی فعال سید رحمان سرلار او مولوي فقیر سید هاشمی ګډون لري. په دغه ګردې مې سره زمونږ دغه خپرونه هم پای ته رسیږي. وګورېدونکو، تاسو زمونږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته نور خبرونه او مطالب لیستلی او چاپولی شئ. زمونږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstudy.ir/ps. خو اوس خبرونه. وخت په ایران کې د مازیګر 4:00.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران ستراتیژي د امنیتي سرحدونو په امن سرحدونو بدلول دي. ایران د هیرمند د اوبو له حقه نه تیریږي، او د پاکستان د پوځ مشر او د ایران خارجه وزیر سره خبرې وکړي.
اوس پوره خبرونه صادق حسین او میرمن فاطمی درته وړاندې کوي. د ایران ستراتیژي د امنیتي سرحدونو په امن سرحدونو باندې بدلول دي. زمون خبریال راپور کړی، د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ویل د ایران د اسلامي جمهوریت ستراتیژي د امنیتي سرحدونو په امن او اقتصادي سرحدونو بدلول دي، او د سرحدي بازارچو پراخول او د انرژي په برخه کې ملګرتیا او دغه ستراتیژي د تحقق لارې دي. د اسلامي ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی نن په تهران کې د پاکستان د پوځ له مشر سید آسیم منیر سره په کتنې کې په امن او اقتصادي سرحدونو باندې د امنیتي سرحدونو په بدلولو کې د چټکتیا او د انرژي په برخه کې د ملګرتیا او د سرحدي بازارچو د پراختیا لپاره د دواړو هیوادونو په ډیر فعالیت ټینګار وکړ. هغه په دې خبر سره چې له ګاونډیو غږمله او مسلمانو هیوادونو سره د اړیکو پیاوړي کول د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرني سیاست لومړیتوب دی. د اړیکو د پراخولو لپاره د اسلام آباد او د تهران جدي ارادې ته اشاره وکړه. وی ویل د خپل منځو موافقو په اجرا کې چټکتیا د پاکستان او د ایران د تجارتي او د اقتصادي ملګرتیاو له مخکې څخه د پیاوړتیا او په نتیجه کې د دواړو ګاونډیو هیوادونو د سیاسي اړیکو د سویو د پیاوړتیا سبب ګرځي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی دغه را د سیمې د هیوادونو په اړیکو کې د خنډ د رامنځته کولو لپاره د دښمنانو کوششونو ته په اشارې سره د متقابلو ظرفیتونو د تبادلې او له موجودو زمینو او فرصتونو په استفادې سره د سیمه ایزو او دوه اړخیزه تعاملاتو او ملګرتیاو په پیاوړتیا ټینګار وکړ. د پاکستان د پوځ مشر جنرال سید آسیم منیر هم له ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا له پاکستان سره د اړیکو د پیاوړي کولو په هکله د ایران د اسلامي جمهوریت د سیاست په شانن سره هغه د اسلامي دنیا لپاره ډیر ارزښتمن فرصت وباله.
د ایران د اسلامي شورا مشر محمد باقر قالیباف ټینګار وکړ د ایران د ځکنی بشپړتیا په اکله هیڅ لوري ته نشو تسلیمې دلای. د ایران د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف په دې خبرې سره چې د هیواد د ځکنی بشپړتیا په اکله هیڅ لوري ته نشو تسلیمې دلای وویل روسیه چې په خپل د لویدیځو هیوادونو او د ناټو تړون د جیوپولیټیک سلطې غوښتنې قرباني ده او د دوی پر ضد د جنگ په حال کې ده، باید د فارس خلیج د بی ثباته کولو لپاره د لویدیځو هیوادونو له جیوپولیټیک پروګرام سره مرسته ونه کړي. هغه نن د پارلمان په ښکاره غونډه کې د ایران د دریو ګونو جزیرو په اکله د روسیې او د فارس خلیج د ملګرتیا د شورا د وروستۍ ګډې بیانیې باندې نیوکې سره وویل د ایران اسلامي شورا د ایران د دریو ګونو ټاپوګانو بوموسا، ستارتومب او د کوچني توم په اکله د روسیې او د فارس خلیج د عربو هیوادونو ګډه بیانیه په اکله کردوي. د ایران د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف ټینګار وکړ د روسیې په شمول د ایران ګاونډیو هیوادونو ته وایو چې د سیمې د اقتصادي پراختیا او د ثبات ساتل یوازې د ایران د ځکنی بشپړتیا د احترام په شمول د ښه ګاونډیتوب د اصولو په رعایتولو سره ممکن دي.
اسلامی ایران به د هیرمند د اوبو له حقه تیر نشي. زمون خبریال راپور کړی د ایران د برښنا وزیر علی اکبر مهربیان ویل د ایران اسلامی جمهوریت به د هیرمند سیند د اوبو له حقه یوه ذره هم تیر نشي. د هیرمند تړون پر اساس چې په 1902 میلادي کال کې د ایران او د افغانستان د هغه وخت چارواکو لاسلیک کړی او د هیرمند سیند له اوبو څخه د ایران ونډه په کال کې 840 میلیونه مکعب میټره او په یوې ثانیه کې کابو شپږوش مکعبه میټره ده، چې البته دغه اندازه په مختلفو میاشتو موسمونو کې تفاوت لري. د افغانستان د اشرفغانی حکومت چې د ایران د اوبو د حق د تامینولو ادعا کوله په نیمروز ولایت کې د هیرمند سیند د پاسه د کمال خان ډیم په جوړولو سره عملا د هیرمند د تړون د اجرا خنډ شو چې د ایران په خاوره په تیره بیا په سیستان او بلوچستان ولایت کې د هیرمند سیند په شاوخوا سیمو کې د انسانانو د ځناورو او د بوټو ژوند ته ډیر زیات تاوانونه ورسول. د ایران د برښنا وزیر علی اکبر مهربیان پرون له خبریالانو سره په مرکه کې په دې خبرې باندې ټینګار سره چې تر اوسه د هیرمند سیند د اوبو د جاري کولو په حق له بېلابېلو سلا مشورو سره سره دغه موضوع محققه نه ده شوي وویل. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسي په دغه موضوع باندې ټینګار لري او هغه له ټولو چارواکو غوښتي دي چې دغه چارې ته پام وکړي.
فارس خبری آژانس راپور راکوي د پاکستان د پوز قومندان جنرال آسم منیر چې تهران ته راغلی دی د ایران د بهرنی چارو له وزیر حسین امیر عبداللهیان سره د دوه اړخیزې ډېر چسپۍ وړ مسایلو په هکله کتنه او خبرې وکړې. د پاکستان د پوز قومندان جنرال آسم منیر چې د یوه پلاوي په مشرۍ د ایران له چارواکو سره د خبرو لپاره د دوه ورځني سفر لپاره تهران ته راغلی دی، نن د ایران په خارجه وزارت کې د بهرنی چارو له وزیر حسین امیر عبداللهیان سره کتنه او خبرې وکړې. د پاکستان د پوز مشر آسم منیر تهران ته په سفر کې پرون د ایران د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران ځواک له قومندان برید جنرال حسین سلامی سره کتنه او خبرې اترې وکړې. د ایران د سپای پاسداران ځواک مشر حسین سلامی د پاکستان د پوز له قومندان جنرال آسم منیر په کتنه کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د وحدت او ورورګلوۍ د زمینو او د غراز د سرحدي نامنی او لاخکارندې سره د مقابله او د استخباراتي د روزنه د پوزي او د امنیتي ملګرتیاو د تعاملاتو د پیاوړتیا لپاره وشوه ټینګار وکړ. زموږ د سیمې چاپیریال تل د نړیوالو سیاسي ځواکونو تر اغیز لاندې وو او دی او داسې هوادونه شته دي چې د مسلمانانو اتحاد او انسجام نزغمي. د ایران د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران ځواک مشر برید جنرال حسین سلامی د پاکستان او د ایران په سرحدونو کې له امنیتي ګواښونو او ترهګرو ډلو سره د مقابله په موضوع کې د ملګرتیا د پراختیا لپاره د چمتووالیو او د ظرفیتونو د لوړتیا په اهمیت باندې په ټینګار سره وویل د پاکستان امنیت او د ایران امنیت دی د ګډو او د غژملو اقداماتو او د ملګرتیا او د تعاملاتو پراختیا ترهګري ډلې له منځه وړي او د دواړو هیوادونو په سرحدي سیمو کې به پایدار امنیت ټینګ شي.
د افغانستان طالبانو د پاکستان تورونه رد کړل. زمون خبریال راپور کړی د طالبانو د حکومت ویان په افغانستان باندې د پاکستان د امنیتي تورونو پر ردولو سره وویل اسلام آباد باید خپل مشکلات د نورو هیوادونو په غاړه وانه چوي. د طالبانو وین زبی الله مجاهد د افغانستان له داخل څخه د تحریک طالبان پاکستان تر هغه ډلې د ټیرورستي حملو په ارتباط د پاکستان د پاو د لوی درستیز او د دفاع وزیر وروستۍ څرګندونو ته په غبرګون کې ویل چې د پاکستان مسایل او مشکلات باید د پاکستان په داخل کې حل شي او اسلام آباد باید خپل مشکلات د نورو هیوادونو کار ونه بولي. زابی الله مجاهد قطر د دوه موافقو ته د افغانستان د طالبانو ډلې د نجمن پاتې کېدا په حق له د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د وینا پر ردولو سره وویل د دوه موافقه له امریکا سره لاسلیک شوې ده او د افغانستان خوره د پاکستان پر ضد نه استعمالیږي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د پوز د بیانیې له خپرېدا وروسته وویل موږ په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان ډلې د غړیو په امن ځایونو او د هغوی په ازادۍ سره د فعالیتونو په ترسره کولو سخت اندېښمن یو. خواجه آصف د افغانستان طالبانو ډلې ته دغه راز خبرداری ورکړه چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې پر ضد طالبانو د اقدام د نه ترسره کولو په بڼه کې به د خپلو خریزو او د خپلې خاورې د ساتلو لپاره لا ټولو ممکنو اقداماتو او سرچینو استفاده وکړي.
د طالبانو امنیتي ځواکونه د کابل ولایت په بګرامي سیمه کې د داعش ترهګرې ډلې په پټنځای حمله وکړه. د افغانستان باختر حکومتي خبري اژانس ویل د طالبانو امنیتي ځواکونه د کابل ولایت په بګرامي ولسوالۍ کې په میرویس خارګي کې د داعش ډلې د پټنځای پر ضد عملیات وکړل. باختر خبري اژانس په دې اکله نور جزئیات نه دی ورکړي، خو خبري سرچینې وایي دغه عملیات د داعش ډلې د دوو غړیو په وژل کېدا سره پای رسیدلې دي. دا په تیرو میاشتو کې څوم ځل دی چې طالبان د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د داعش ډلې د پټنځایونو پر ضد د عملیاتو د ترسره کولو خبر ورکوي. طالبان ټینګار لري چې په افغانستان کې داعش ډله ښکاره شتون نه لري او دغه ډله هیڅ سیمه په واک کې نه لري او دغه ترهګر ډله د لمنځه تلو په حال کې ده. له داعش ترهګرې ډلې سره د جدي مبارزې په هکله د افغانستان د طالبانو د حکومت د چارواکو له بیا بیا ادعاګانو سره سره دغه ډله اوس هم په افغانستان کې ترهګرې حملې کوي.
طالبان په محرم میاشت کې امنیت تامینوي او خبري اژانس راپور ورکړی د افغانستان د بلخ ولایت ځایي چارواکو د محرم د سپیڅلي میاشتې د ماتم د مراسمو د امنیت د تامینولو لپاره د غږ ملتیا د غونډې د ترسره کېدا خبر ورکړ. د بلخ ولایت چارواکو پرون د شیا د یو شمېر علما او د ځایي مسؤلانو د غونډې په تیادولو سره وویل په دغه غونډې کې ټینګار وشو چې د طالبانو د مشر د حکم پر اساس په محرم میاشت کې به د شیا مسلمانانو امنیت په جدي ډول تامین شي چې هغوی وکولی شي د محرم د میاشتې په نهمه او لسمه نېټه د شیا مسلمانانو د دریم امام حسین علیه السلام او د هغه د وفادار ملګرو د شهادت د کلیزې ځانګړي مراسم ترسره کړي. دا په داسې حال کې دی چې ځینو رسنیو یو شمېر اوازې خپرې کړې دي چې ګویا په افغانستان کې د محرم میاشتې د مراسمو د ترسره کولو لپاره د طالبانو د حکومت لخوا یو شمېر محدودیتونه لګول شوي دي. خو د بلخ د والي ویان حاجي زید او خبري اژانس ته وویل چې په محرم میاشت کې د محدودیت د لګولو موضوع حقیقت نه لري.
تسنیم خبری آژانس راپور راکوي په افغانستان کې د روسیا سفیر د ماسکاو د فورمیټ په راتلونکي غونډه کې د ګډون لپاره د طالبانو د حکومت بهرنی او چارو وزیر ته بلنه ورکړه. د افغانستان د طالبانو د حکومت د بهرنی او چارو د وزارت مرستیال ضیا احمد تکل په ټویټر باندې کې ولیکل د کابل د حکومت له خارجه وزیر امیر خان متقی سره په افغانستان کې د روسیې د سفیر دیمیټری ژیرونوف په کتنې کې د ماسکو سفیر د ماسکو د فورمیټ په راتلونکي غونډه کې د ګډون لپاره افغانستان ته بلنه ورکړې ده. د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی په دغه کتنې کې وویل د ماسکو د فورمیټ غونډه په سیمه کې د غژملتیا یا درامسته کولو په لړ کې مهم رول لري. د افغانستان د طالبانو د حکومت خارجه وزیر امیر خان متقی هیله وکړه طالبان او ماسکو به د ډیپلوماټیکو اړیکو په چوکاټ کې له دغه غونډې څخه مناسبه استفاده وکړي. روسیه په داسې حال کې د ماسکو د فورمیټ په غونډه کې طالبانو ته د ګډون کولو بلنه ورکړې ده چې تر اوسه د دغه غونډې د ترسره کېدا وخت معلوم نه دی.
د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې د پنیر او د نورو لبنیاتو تولید ډیر شوی دی. نور حال په راپور کې واوري.
د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې د پنیر او نورو لبنیاتو د تولید کاروبار د پوخه په پرتله غوړېدلی دی. د کرنې ریاست چارواکي وایي زرګونه کورنۍ دا مهال د پنیر او نورو لبنیاتو په تولید بوختې دي. د ننګرهار خیوي ولسوالۍ چې د جلال آباد ښار په شمال کې د کونړ جلال آباد پر لویه لار پرته ده ډیری استوګنې کورنۍ د تازه پنیر پر تولید بوختی دي چې اوس مهال د دې سیمې پنیر په بازارونو کې ځانګړی ځای موندلی او د خیوي ولسوالۍ بازار د همدې پنیر له درکه ښه شهرت ترلاسه کړی دی. حامد او حشمت د خیوي ولسوالۍ د بازار دوه پنیر پلورونکي وایي کونړ او نورستان ولایتونو او د غراس د درینور ولسوالۍ او په خیوي ولسوالۍ کې د ناکامره تفریحي پارک راتلونکي سیلانیان چې د خیوي ولسوالۍ له مرکزي بازار نه تیریږي خامخا د تازه پنیر د خیسولو خوراک لپاره دمه کوي.
خیوي ولسوالۍ څخه خوا کې چې ده هم سفر د غینو ولسوالۍ ده، خسته شد سبزار ولسوالۍ ده، خلک چکر ځای نه لري، یخې دوی لري. په ګمبیری کې دغه پارک دی، ډاکټر ناکامورا پارک دی، هغې له خلک چکر لري. څوک چکر لوي شي کټون نو پنځوس پیتی پیسې خلک پنیر ځان سوړي توپی په شکل باندې.
امارات اسلامي راتګ سره زمونږ خیوي ولسوالۍ د ټولو دوکانونو کارونه شکر ډېر ښه دی.
وسیع الله چې د خیوي په ولسوالۍ کې د شیدو ورکوونکو خواګانو فارم لري وایي که څه هم چې په اوړي کې د پنیر د تولید کچه کمه وي خو د اخیستونکو غوښتنه د پخوا په پرتله زیاته ده. هغه وایي حکومت او مرسته کوونکي ادارې د پنیر تولیدونکو سره د عصري وسایلو په ورکړه او د غرا د څارویو لپاره د درملو او خوراکي موادو په مرسته کې لاسنیوی وکړي.
وایي باید موږ ته راوړي تعالی یم، بازار باید موږ له ساس کړي، ماشینونه راکړي الله تعالی یم. دولت ډېر شان ته زموږ اړتیا ده، حتی د شدو وسایل موږ ته راکړي چې موږ شدو پکې انتقالو، د پنیر وسایل موږ ته راکړي تعالی یم. اوس جمی اوړی دی، دا شدې خرابېږي، موږ ته باید برقي وسایل لاکي تعالی یم، شدې پکې وساتو.
د ننګرهار ولایت د کرنې مالداري ریاست د مالداري برخې مشر ډاکټر زمیر بهسودی وایي غواړي د مرسته کوونکو ادارو پر مټ په خیوي او ټولو هغو سیمو کې چې مالداران یې د پنیر او نورو لبنیاتو پر تولید بوخت دي د تولید په میکانیزه کولو کې ورسره مرسته وکړي.
د واګانو د تقوی لپاره یا د خوراکي په برخه کې موږ د وزارت زراعت محترم مقام سره خپل پلانونه او خپل طرحې شریکې کړي دي. ان شاء الله امید شته چې په راتلونکي کې په دغه برخه کې هم د مالداران سره همکاري او مرسته وشي.
د کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو له مخې دا مهال په خیوي درینور کامې او بهسودو ولسوالیو کې تر 3 زیاتې کورنۍ د مالداري له لارې د پنیر او نورو لبنیاتو پر تولید بوختې او له دې لارې د اقتصادي ستونزو بار خپلو اوږو کې باسي. محمد آصف شینواری، تهران راډیو، جلال آباد.
دا خبرونه له تهران راډیو نه اوري. زموږ خبریال راپور راکوي د عراق د الفتح پارلماني ائتلاف یو مشر محمد السوډاني ویل امریکا په عراق کې د خپل اقتصادي سلطې د ساتلو هڅه کوي او په همدې دلیل به اجازه ورنکړي د ګازو په زمینه کې د ایران او د بغداد وروستۍ موافقه اجرایی شي.
د اسرائیلو کنټرول له لاسه وتلی او امنیت نشته. فارس خبری اژانس راپور کړی د صهیونیست رژیم د جنگ پخوانی وزیر یبدور لیبرمن ویل د حدالاتو کنټرولول د اسرائیلو د کابینې له لاسه وتلی او اوس هیڅ امنیت نشته. صهیونیستي رسنیو نن سهار وویل چې یو فلسطینی د لویدیځې غاړې په جنوب کې په یکو په لټنې پوستې باندې ډزې وکړې چې له کابله درې خارګي میشته کسان ژوبل شوي چې یو پکې مرګي حاله دی.
فارس خبری آژانس راپور ورکوي د ترکیه ولسمشر د ارتباطاتو د ادارې مشر فخرالدین التون په دې خبرې سره چې انکارا د ناټو تړون د پراخولو ملاتړ کوي وویل د غم ملاتړ د هیڅ خاص هیواد پر ضد نه دی، بلکې په نړۍ کې د ثبات تضمین لپاره دی. د ناټو تړون له پراخولو د ترکیه د حکومت ملاتړ په داسې شرایطو کې دی چې روسیې او چین په ځلونو د ناټو تړون د پراخولو او له دغه پوځي ائتلاف سره د نویو هیوادونو د یو ځای کېدا په اکله خبرداری ورکړی دی. د ترکیه ولسمشر د ارتباطاتو د ادارې مشر فخرالدین التون په میډل ایسټ انټرنیټي پاڼه کې په یو مقاله کې ادعا وکړه چې د ناټو د پوځي ائتلاف پراخول په نړۍ کې د اوږدمهال سولې او ثبات کلید. خبرونه ختم شول.
دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
عزتمن اوریدونکو اوس هم پام وکړی سیاسي تبصرې ته چې اسلام ایران ته د پاکستان د پوز د مشر جنرال عاصم منیر سفر نومیږي. د پاکستان د پوز قومندان جنرال سید عاصم منیر د ایران د اسلامي جمهوریت له لوړ رتبه سیاسي او پوځي چارواکو سره د کتنو او د سلام مشورو لپاره د دوه ورځني سفر لپاره تهران ته راغلی دی. ټاکل شوی ده چې د پاکستان د پوز مشر جنرال عاصم منیر په دغه سفر کې د ایران د اسلامي جمهوریت له لوړ رتبه سیاسي او پوځي چارواکو سره د دوه اړخیز ملګرتیا او په تیره بیا د دفاعي او د امنیتي حوزو په اکله سلام مشورې وکړي. ایران ته د پاکستان د پوز د مشر جنرال عاصم منیر سفر په داسې حال کې کیږي چې د دواړو هیوادونو ګډ سرحدونه هم هغه راز د ایران د اسلامي جمهوریت د دښمنو او د ترهګرو ډلو د راغونډېدا ډګر دي او په آخري مورد کې په زاهدان کې د ایران د پولیسو په مرکز باندې ترهګره حمله و چې جیش العدل ترهګري ډلې ذمواري په غاړه اخیستې ده. لدې کابله د پاکستان له پوځ او حکومت د ایران یو تر ټولو مهمه همیشنۍ غوښتنه د ایران له اسلامي جمهوریت سره په ګډ سرحد کې او د پاکستان په خاوره کې له فعالو ترهګرو ډلو سره جدي مقابله کول دي. د سیاسي مسایلو کارپیژاند عزت الله یوسفی په دې حقلوایي پاکستان له تیرو کلونو راهیسې د ایران د اسلامي جمهوریت د دښمنو او د ترهګرو ډلو د ډیره کې دا ځای دی کوم چې په خورا توګه د سیمې د ځینو عربو هیوادونو او د غراز د نړیوال استقبال اخوام لا تړ لري. سره لدې د پاکستان د پوز او د حکومت لښمنو سره سره تر وسه د غړډلو د لمنځوړلو لپاره هیڅ جدي اقدام نه دی تر سره شوی. لدې کابل ایران ته د پاکستان د پوز د قومندان جنرال سید عاصم منیر سفر په داسې حال کې تر سره کیږي چې داسې ښکاری د ایران اسلامي جمهوریت په زایدان کې د ورستې ترهګری عملی په خاطر په سخته له پاکستان څخه ګیلمن او خوابه دی، ځکه چې د پاکستان چارواکو په زلونو له تهران سره ژمنې کړي دي چې د ګډو سرحدونو امنیت د تامینولو پترس کې اجازه نه ورکوي چې د ایران د اسلامي جمهوریت مخالف ترورستان د پاکستان په خاوره کې دیر شي. پر دې اساس ایران ته د پاکستان د پوز د مشر جنرال عاصم منیر سفر د تهران د تسلی کولو په ترڅ کې د ایران د اسلامي جمهوریت او د پاکستان په امنیتي ملګرتیاو کې نوی باب کېدلی شي. په دې شرط چې له ترهګرو ډلو سره په چلند کولو کې د پاکستان د چارواکو ژمنه او خبرې یو شان ووسي او اسلام آباد په دې اکله په خپلو ژمنو عمل وکړي. د پاکستان د مسایلو کارپیژان سروش امیری په دې اکله وایي پاکستان همدا اوس د تحریک طالبان پاکستان ترهګرې ډلې له مشکل سره مخامخ دی او د پاکستان د چارواکو په وینا د غډلې د افغانستان په خاوره کې پناه اخیستې ده. پر دې اساس ویلی شو چې پاکستان په خپله خاوره کې د ترهګرو ډلو د شتون په اکله د ایران اعتراضونه په کامل ډول درک کوي، همغه ډول چې پاکستان هیله لري د افغانستان طالبان د اسلام آباد د امنیت له ګواښونکو ترهګرو ډلو سره مقابله وکړي. ایران هم هیله لري د پاکستان حکومت په دې اکله اقدام وکړي. په هر حال ایران ته د پاکستان د پوز د مشر جنرال عاصم منیر سفر خودنه کوي چې پاکستان د امنیتي مسایلو په اکله د ایران د اسلامي جمهوریت له حساسیتونو خبر ده. یو اسلام آباد دغه درک ته رسیدلې چې له ترهګرو ډلو سره د چلند په اکله د پاکستان په کرچار باندې د تهران د خپګان په بڼه کې به پاکستان د سیمې په سویه منځوي او څنګ ته شي، ځکه چې له ترهګرۍ سره د سیمې د هیوادونو جدي چلند نه کول د سیمې امنیت ته د ګواښ سبب ګرځي. دا په داسې حال کې دی چې په تیرو کلونو کې د ایران او د پاکستان د پوز د هوایي او سمندري ځواکونو د پلاویو د سفرونو په شمول په دفاعي پوځي او امنیتي حوزو کې د تهران او د اسلام آباد دوه اړخیز اړیکو ډیر پرمختګ کړی دی.
دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
روت پانو ته کتنه.
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیر عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پیرزوینه ومني. عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
امان الله زمانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې ورسپانو ته د کتنې له پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. لمامول سره سم اول به د تهران بیا به د کابل او که وخت پاتې شو نو د زینو بهرنی او رسپانو زینی مهم مطالبه له تاسو سره شریکو. هیله ده چې در پای سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ډیر قدرمن اوریدونکو، نن هم د تهران چاپ اطلاعات او رسپانې د بیلابیلو خبرونو ترڅنګ د موضوعاتو ته انعکاس ورکړی دی. د یمن انصار الله غورزنګ یو لوړ رتبه غړي اعلان کړی چې په یمن کې د جنگ د ختمېدو لوی خند امریکا ده. په یمن کې د انصار الله د سیاسي ادارې یو جګپوړي غړي عبدالوهاب یحیی المحبشی د خپلو خبرو پترز کې ویلي چې د سعودي عربستان حکومت په خپلو پریکړو کې په تیره بیا د یمن د کړکیچ پاړه خپلواک نه دی او د امریکا د غوښتنې او ګروهنې سره سم عمل کوي. هغه زیاته کړې، بې له شکه د یمن په کړکیچ کې د لویدیځوالو دښمنانه سیاستونه او پریکړې هم ډېر اغېزمنونکې دي. او بل خبر دا چې د ترهګریزو حملو د تکرارېدو نه وروسته په افغانستان کې طالبانو ته د پاکستان د پوځ د مشر خبرداری. تیره ورځ د پاکستان د پوځ لوی درستیز عاصم منیر د بلوچستان ژوب ولسوالۍ ته د خپل سفر پر مهال ویلي و چې په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو شتون ته اندېښمن دی. هغه له طالبانو څخه غوښتي و چې د دوحې تړون ته ژمن پاتې شي او هیڅ وسلوالې ډلې ته په افغانستان کې د فعالیت اجازه ورنه کړي. همداراز د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ممتاز زهرا بلوچ هم په یوه خبري غونډه کې د طالبانو له چارواکو غوښتي چې د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد د نه کارولو په اړه خپلې ژمنې عملي کړي. زهرا بلوچ زیاته کړې وه چې دا د اسلامي طالبانو مسؤلیت دی چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر خلاف ونه کارول شي.
عزیزانو، دا هم د تهران چاپ کیهان ورځپانه ده چې په خپلو بیلابیلو مطلوبونو کې داسې لیکي: په سلګونو سیهونستي عسکرو، پیلوټانو، کومانډو او ریزرو قومندانانو له کاربندیز کوونکو سره یو ځای شول. په وروستیو میاشتو کې د طالبي بهیفا نیواکي قدس بریا سبا ریشون لتسیون او هرسلیا په شمول د نیواکي فلسطین له شماله تر جنوبه پورې په لسکونو ښارونو او ښارګوټو کې په لسکونو زره خلک د سیهونستي رژیم د قضایي ادارو کې د اصلاحاتو د مسودې او نتانیاهو د افراطي زورپالې کابینې پر ضد سترو مظاهرو او کاربندیزونو ته دوام ورکوي. د نیواکي ټاټوبو اوسیدونکو پرون هم د اتویشتمې اونۍ لپاره پر له پسې د سیهونستي توکم پال لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو او د هغه د قضایي اصلاحاتو پر ضد مظاهرې وکړې. سیهونستي رسندویو راپور ورکړی چې اعتراض کوونکي د شنبې په شپه د فلسطین د نیواکي ټاټوبو په مختلفو سیمو کې واټونو ته راووتل او د نتانیاهو او د هغه د افراطي کابینې د کرغېړنو اقداماتو پر ضد چیغې پورته کړې. په وروستیو میاشتو کې د تلبیب، حیفا، نیواکي قدس او نورو ښارونو په شمول د نیواکي فلسطین له شماله تر جنوبه پورې په لسکونو ښارونو او ښارګوټو کې په لسکونو زره خلک سیهونستي رژیم پر ضد د قضایي ادارو د اصلاحاتو د مسودې او همداراز د افراط پالنې او زور پالنې کابینې پر ضد ستر مظاهره وکړې. ډیرې شناندې او کارپوهان وایي چې د بنیامین نتانیاهو کابینه د خپلو داخلي او کارغیرنو کارونو باندې د برغولې د کېښودلو لپاره د فلسطینیانو پر ضد تاوتریخجنو سیاستونو ته دوام ورکوي. څو وښیي چې د نیواکي ټاټوبو په داخل کې هیڅ ډول شخړې نه لري، خو نړۍ ګوري چې ورځ تر بلې د واشي سیهونستي کابینې وضعیت لا ترینګلی کېږي. او وروستي راپورونه ښیي چې بنیامین نتانیاهو د ځینو روحي ناروغیو له امله هم په روغتون کې بستري شوي.
قدرمن اوریدونکو، اوس راځو د افغانستان اړوند ورځپاڼو ته چې په لومړي سر کې مسیر ورځپاڼه راخلو. د طالبانو سرپرست حکومت ویلي چې د افغانستان په اړه د مسکو په راتلونکي غونډه کې د ګډون بلنه یې ترلاسه کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت په یوه بیانیه کې ویل شوي چې دا بلنه په کابل کې د روسي سفیر دیمیتری ژیرینوف پرون په کابل کې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ته سپارلې. په بیانیه کې راغلي په دې کتنه کې متقی هیله څرګنده کړې چې کابل او مسکو به له دې لیدنې د ډیپلوماتیکو اړیکو په چاره کې ښه استفاده وکړي. د بهرنیو چارو وزارت په بیانیه کې دا هم یادونه شوې چې متقی د روسیې له سفیر څخه د افغان سوداګرو او نورو وګړو لپاره د ویزو په برخه کې د اسانتیاو د راوستلو غوښتنه کړې ده. او د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د سختو بادونو او دوړو د احتمال خبر ورکړی. د دې ادارې د معلوماتو له مخې په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، غور، بامیان، دایکنډي، کابل، بلخ، کندوز، بغلان، پروان، کاپیسا او پنشیر ولایتونو او همداراز په سالنګونو کې نن په ساعت کې د 15 کیلومترو په سرعت د باد اټکل کیږي.
عزیزانو، دا هم د کابل اشتصوب رسپانه ده چې په خپل نننی انټرنیټي سایت کې داسې لیکي: د دولتي بنسټونو د اسفولو دوام، طالبانو د ښوونکو د روزنې مؤسسې لغوه کړې. طالبانو په تیرو دوو میاشتو کې د اصلاحاتو او د فساد له منځه وړلو او په نوم د افغانستان د دولت یو شمېر ادارې کمی ادغام او لغوه کړی دي. په وروستي ګام کې د دې ډلې پوهنې وزارت اعلان کړی چې د دغه وزارت له تشکیلاتو څخه د ښوونکو د روزنې ریاست لغوه شوی دی. دغه وزارت د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره د ښوونکو د روزنې اداره بې اغیزې او غیر ضروري بللې ده. په خبر پاڼه کې ادعا شوې ده چې د یادې ادارې د لغوه کولو پریکړه تیر حکومت کړې وه، خو ولایتي جوړښتونه یې د دغه وزارت له پلان پرته فعالیت کوي. د طالبانو په وینا د دغو څانګو د لغوه کولو پریکړه د دې ډلې د رئیس الوزرا د دفتر د تنظیم او معاشونو د کمیسیون په غونډه کې شوې ده. خو د پوهنې وزارت یو پخوانی چارواکی وایي چې په تیر کې د لوړو زده کړو له وزارت سره د ښوونکو د روزنې د یو ځای کولو هڅې شوې وې، خو د لغوه کېدو پریکړه یې نه وه شوې. بل لوري ته د دې ادارې یو شمېر استادان او کارکوونکي ادعا کوي چې طالبان د دې ادارې بودیجه د مدرسو جوړولو ته ځانګړې کوي، خو طالبانو باید د دې ادارې د زرګونو کارکوونکو او استادانو د بې برخې کېدو په اړه هم فکر وکړي. د یادونې وړ ده چې د طالبانو دغه پریکړه د یادو بنسټونو د سلګونو استادانو او اداري کارکوونکو د نیوکې او اندېښنې لامل شوې ده. له بلې خوا، د ښوونکو د روزنې د مؤسسو یو شمېر استادانو او کارکوونکي وایي طالبان د دې پر ځای چې د ښوونځیو پرانستلو او د نجونو او ښځو ته د زده کړو زمینه برابره کړي، د بیکارانو په لیکو کې زیاتوالی راولي. ځینې د ښوونکو د روزنې د مؤسسو له منځه وړل پر دیني مدرسو د پانګونې زیاتوالی بولي. د دوی په وینا د عصري زده کړو دروازو په تړلو سره طالبان د جهادي او دیني مدرسو د جوړولو لپاره زمینه برابروي او د دې ادارو لګښتونه په دیني مدرسو کې د خپلو ځواکونو په استخدام او پیاوړي کولو کې لګوي.
ګرانو اوریدونکو، اوس هم راځو د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د دغه هیواد د دفاع وزیر خواجه آصف پر پرونیو هغو څرګندونو لیکنه خپره کړې چې د نورو مسایلو تر څنګ یې له افغان طالبانو د دوحې موافقې د رعایت کولو غوښتنه کړې ده. خواجه آصف په خپل ټویټر کې ویلي چې افغانستان د خپل ګاونډیتوب او ورورولۍ حق نه پر ځای کوي او د دوحې موافقې ته ژمن نه دی. دا پاکستان دفاع وزیر دا کړې هغه تورستان چې د پاکستانیانو وینې تویوي په افغانستان کې دننه پناه اخلي، خو دا وضعیت به دوام نه کوي. تر دې مخکې د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر د جمعې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي وو چې د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال آصف منیر په هغه ورځ کوټې ته سفر وکړ چې تازه پکې د پاکستان د پوز پر یوې پوستې وسلوال برید شوی و. ایکسپریس ټریبون لیکلی په ژوب او سیوی ولسوالۍ کې د وسلوالو په هغه حمله کې لږ تر لږه 12 پوځیان ووژل شول. تر هغې حملې یوه ورځ وروسته د جمعې په ورځ د پاکستان لوی درستیز هلته سفر وکړ. د پاکستان لوی درستیز په خپل اعلامیه کې طالبانو ته په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې یا ټي ټي پي د حضور په باب خبرداری ورکړ. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د پاکستاني چارواکو د هغو څرګندونو په اړه په ځواب کې له طالبانو یې د دوحې موافقې د رعایت کولو غوښتنه کړې وه. پرون شنبه ویلي چې د دوحې تړون دوی له امریکا سره کړی او له پاکستان سره د ورور هیواد په څیر تعامل کوي.
عزیزانو، دا هم یوریشیا ریویو د امریکا یوریشیا ریویو خبرونه د سیمې په سیاستونو کې د هند د رول پر پراختیا لیکنه خبره کړې ده او په پیل کې د جولای میاشتې پر څلورمه د شانګهای د همکارۍ سازمان هغې غونډې ته اشاره کړې چې د هند په کوربتوب په آنلاین بڼه ترسره شوه او په هغې کې د افغانستان پر موضوع هم بحث وشو. د لیکنې له مخې د شانګهای د همکارۍ سازمان د غونډې د پای په اعلامیه کې سیمه ییزو چیلنجونو او فرصتونو ته هم عمومي کتنه شوې ده او ویل شوي چې د افغانستان امن او ثبات تر ټولو مهمه مسله ده. یوریشیا ریویو د دغه سازمان د اعلامیې له قوله لیکي چې د شانګهای غړي هیوادونه په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کوي چې د ټولو قومي، مذهبي او سیاسي ډلو استازي پکې برخه ولري. لیکوال وایي دا کوم نوی درخواست نه دی او یوازې د روسیې، چین یا د سیمې د نورو هیوادونو په ګټه هم نه دی. د لیکنې له مخې کله چې د هند صدر اعظم نارندرا مودی د جون میاشتې له 1 تر 4 د امریکا متحدو ایالاتونو ته سفر وکړ، د هغه او د امریکا د ولسمشر جو بایدن په ګډه اعلامیه کې هم په افغانستان کې د یوه ټولګډونه پراخ سیاسي جوړښت پر تشکیل ټینګار شوی و.
ډیر خدمات اوریدونکو، رسپانو ته د کتنې د پروګرام وخت هم په همدې ځای پای ته رسیږي. نو موږ هم له تاسو څخه اجازه غواړو
او تاسو په الله تعالی سپارو.
هندارا د تهران رادیو قدر منور دوم کوز مر سلامونه کی هلی و منی د هنداری ل تحلیل خبرونه سره یو زل بیا زل خراب دی سره د ملګرو ستاسو درنه حضور ته حاضر سیو. ایزانو د محرم مبارک میاشته پر رسیدو ده. لا د وسه پاک سر اسلامي وادونو کی من جمله افغانستان کې مسلمانانو په ځنګړي توګه بیا د اهل بیت علیهم السلام د مینوالو ل لوري د حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم د پاک المسیانو او د حضرت امام حسین علیه السلام او د هغه د وفادار یارانو د شهادت په مناسبت د محرم د لسیزي د ویر او ماتم د مراسم لپاره تیاری پیل شوی دی. د دې په کتو سره چې د اسلامي وحدت د دشمنانو له لوري په تیرو کلونو کې په افغانستان کې د حضرت امام حسین علیه السلام د ویر او ماتم په مراسمو باندې خونړي بریدونه سوي، یو ځل بیا په افغانستان کې د محرم د لسیزې له نږدې کېدو سره سم په دغه هیواد کې د ماتموالو د امنیت پکله اندېښنې زیاتې سوي دي. د محرم د لسیزې له نږدې کېدو سره سم د طالبانو یو شمېر چارواکو له وارده مخکې د حضرت امام حسین علیه السلام د شهادت د ویر او ماتم د مراسمو د امنیت د خوندي کولو په اړه ډاډ ورکړی دی. که څه هم د حضرت امام حسین علیه السلام ویر او ماتم یوازې د اهل تشیع پورې محدود نه دی او په اهل سنت کې هم د اهل بیت مینوال د محرم لسیزه لمانځي، خو اکثره د ترهګرو د اسلامي وحدت د دشمنانو ګواښونه د اهل تشیع جماعتونو تکیخانو او مذهبي مراکزو ته متوجه دي. دغه مسلې ته په کتو سره په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت د دې هیواد د اهل تشیع د امنیت د تامینولو په زمینه کې خورا حساس مسؤلیت لري. ایزانو موږ به هم نن د هندارې په خپرونه کې په دې مسلې باندې بحث وکړو چې د طالبانو د حکومت څه دنده جوړیږي او که د دغه درون مسؤلیت په پوره کولو کې خدای مکړه غفلت وسي پایلې به یې څه وي. رسندوی فعال سید رحمان سالار، دینی عالم مولوی فقیر سید هاشمی او د سیاسي چارو تکړه شینند ډاکټر علي واحدي به زموږ د نن ورځې د بحث میلمانه وي. خو د بحث له پیلېدو مخکې یوه دمه کو او بیا راګرځو ستاسو خدمت ته. هنداره کې مو هرکلی کو راځو لومړۍ پوښتنې ته. سالار صاحب، تاسو ته معلومه ده چې د محرم د مبارک میاشت په درشل کې یو. دې ته په کتو سره چې له دې مخکې هم په افغانستان کې په محرم میاشته کې د حضرت امام حسین علیه السلام د ویر او ماتم په مراسمو خونړي بریدونه سوي وه، د طالبانو د سرپرست حکومت څه دنده جوړیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لهر څه مخکې تاسو او ستاسو درنو اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محترمه، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په افغانستان کې ډیر کاله، شاوخوا څلویښ کاله یا تر هغې زیات، او بیا په ځانګړې توګه دغه تیر شل کاله خو په افغانستان کې ډیره سخته جګړه او ډیرې بدمرغۍ تیرې شوي دي. نو د افغانستان خلک د دغه بدمرغیو نه وروسته له نیکه مرغه والحمدلله اوس په امن کې ژوند کوي. دلته یو اسلامي نظام حاکم شوی دی چې ټول خلک د یو واحد ملت په توګه د دغه نظام تر چتر لاندې ژوند کوي، آرام ژوند لري. هر څوک د اسلام د حدودو په چوکاټ کې هر ډول مراسم ترسره کولی شي، هر ځای ته سفر کولی شي، بې د دې نه چې ویره ولري، اندېښنه ولري. د هېواد هر ولایت هر سیمې ته خلک په آزاده توګه سفرونه کولی شي او خپل مراسم او کوم دودونه چې دي هغه ترسره کولی شي. او له نیکه مرغه د افغانستان حکومت هم د افغانستان ټولو وګړو ته د امنیت په برخه کې ډاډ ورکوي، ډاډ یې ورکړی دی او نه غواړي چې د افغانستان هیڅ اتباع ته، هیڅ وګړي ته زیان ورسیږي. تاسو ته به معلومه وي، څو ورځې وړاندې د کابل والی مولوی محمد قاسم خالد هم د یو شمېر عالمانو سره په لیدنه کې یو ځل بیا هغوی ته ډاډ ورکړی، په ځانګړې توګه د محرم د ورځو کې د مراسمو په اړه هغوی ته ډاډ ورکړی دی چې په آرام او آزاده فضا کې، د امن په فضا کې به دوی خپل مراسم ترسره کولی شي. نو دې ټولو ته په پام سره موږ دا وینو چې په افغانستان کې اوس هغه د تیرو وختونو ګډوډۍ او ناامنۍ نشته. هیله ده چې دغه امنیت نور هم لا پسې ټینګ شي، ورځ په ورځ غښتلی شي، ټینګ شي، او د افغانستان هیڅ وګړي ته هیڅوک ونشي کولی چې د افغانستان خاورې ته، د افغانستان خلکو ته، د افغانستان ټولنې ته، د افغانستان هیڅ وګړي ته زیان ورسوي او دلته امنیت خراب کړي.
له تاسو په مننې سره وسپراسو مولوی فقیر سید هاشمی ته. مولوی صاحب، په هنداره خپرونه کې مو هرکلی کو، ستاسو په نظر د محرم د لسیزې د امنیت د ټینګښت لپاره سرپرست حکومت باید څه وکړي؟ څرنګه کولای سي امنیت ټینګ کړي؟
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مننه محترمه. نو دا چې افغانستان د ټولو افغان مېشتو ګډ کور دی، د هر مذهب او عقیدې خلق دلته ژوند کوي، د هر مذهب خلقو لپاره د خپلو عبادتو ازادي ده. اهل تشیع هم دی وطن کې دی افغان ژوند کوي او د هغوی د عباداتو خپل ځایونه معلوم دي. نو هغې ته په کتو سره باید دوی خپل مراسم په خپلو عبادتګاهونو کې او هغه ځایونو کې چې دي لپاره مختص شوي عمل ته ادا کړي، او د بل چا د دل ازارۍ سبب نه شي، داسې خدای ناخواسته کار ونه شي چې د نورو اهل سنن د هغوی عقیدوي تشخص ته پکې سپکاوی ونه شي. انشاءالله تعالی چې
مخکې هم تیر کال الحمدلله ډیر په امن او امان او په خفزا کې د دوی دغه مراسم تر سره شو تیر شو. دا ځله هم اسلامي امارت په پوره ژمنتیا سره او د هر افغان د خوندیتوب په خاطر باندې، د هغوی د امنیت په خاطر باندې پوره ګامونه واخلي او کوشش یې همدا دی، او بلکې شپه ورځې دی وکړې ده. انشاءالله تعالی موږ ګورو په عملاً چې زمونږ اختریز مراسم مسلمانانو عبادتګاهونه هغه تر خپل توانه پورې ښه په امن فضا سره د تیر په پرتله سره سره شوي دي. نو هیله لرم انشاءالله چې دا ځل به هم د هغوی دغه مراسم اهل تشیو چې کوم مراسم د حسین رضی الله عنه په اړه باندې ادا کوي هغه به په امن فضا کې ترسره شي. البته بهتره به دا وي چې د عبادت دپاره کوم ځایونه د دوی مشخص دي د هغې په حدودو کې وشي، نه دا چې د نورو خلقو د دلازارۍ او د تکلیف سبب شي. الحمدلله د اسلامي امارت امنیتي ارګانونه د ټول هیوادوالو د امنیت د ټینګښت په خاطر باندې وینو چې انشاءالله عملاً دوی ګامونه پورته کوي. تیر کال هم هغه ځایونه چې کوم ځایونه کې د دوی مشخص عبادتګاهونه کېدل مراسم ادا کول هغه لارې دوی بندې کړې وې، او دوی خپلو امنیتي ارګانونه به انشاءالله سږ کال هم په دې موظف کړي وي. دوی په دې پوهېږي دغه ولس امنیت څنګه وټاکو او څنګه د دې لپاره خلک وګمارو. انشاءالله تعالی چې زمونږ د وطن هغه خلق چې دغه وطن نور نه امن لیدل غواړي او د افغانانو وینې په مختلفو نومونو باندې تویول غواړي، الله دې نور د هغوی د ارمانونه نه پوره کوي، او دغه خلقو ته دې الله دا توفیق ورکړي چې دې وطن کې که د اقلیت خلق وي، هر مذهب خلق وي، هر سمت خلق وي، په یو پرامن او په ښایسته فضا کې ژوند وکړي.
دلته یوه دمه کوه او بیا راګرځو ستاسو خدمت ته. د هنداري په خبرونه کې مو په خدمت کې یو راګرځو خپل بحث ته. ښاغلی سالار او مولوي صاحب هاشمي له نظرونو څخه داسې ښکاري چې هغوی د جدي امنیتي اندېښنو شتون ردوي او د محرم د لسیزې د امنیت په تامینولو کې د سرپرست حکومت په وړتیاو پوره پوره باوري دي. ډاکټر صاحب، تاسو راته وایاست چې په ټول کې د طالبانو د سرپرست حکومت کرچاره څرنګه ارزوي، او که خدای مکړه په دې زمینه کې غفلت وسي نو پایلې به یې څه وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. وایم چې متاسفانه په دغو تیرو دوو لسیزو کې محرم د مبارکې میاشتې د حضرت حب عبدالله الحسین د ماتم او د ویرې په مراسمو کې د مشکوکو دلګیو او په ځانګړې توګه د دایشیانو لخوا خونړۍ بریدونه او چاودنې ترسره کېدل، چې اولا د دوی هدف دا و چې دغه خلک وویروي چې په دغه مراسم کې ګډون ونه کړي، او بل داسې وښیي چې دغه بریدون خونړۍ بریدون او د اهل سنت لخوا اجرا کیږي، او په دغه بې ځایه او ناروا تبلیغات وښودل چې د اهل تشیع او اهل تسنن ترمنځ اختلافات رامنځته کړي. حال دا چې موږ ګورو عمره چې اهل تشیع د اسلام د ګران پیغمبر د مسیح تاب عبدالله امام حسین دغه مراسم او ویرې ته احترام لري او ګډون کوي، عمره الحمدلله آل سنت هم په دغه مسله احترام لري او ګډون کوي. نو موږ ګورو چې دا چې تیر کال د امارات اسلامي تر حاکمیت لاندې الحمدلله دغه د حضرت عبدالله حسین علیه السلام هغه دویر او معتم مراسم په خورا امنیت او په خورا خپلواک توګه او په خورا پرتمنۍ سره ترسره سول. نو شش کاله هم دا ایله کیږي چې الحمدلله د حضرت عبدالله الحسین مراسم او دستوری په خورا امنیت سره اجرا سي، ځکه چې په دغه اړه د امارات اسلامي چارواکي اهل تشیع ته داد ورکړی دی چې موږ د حضرت عبدالله الحسین د ویر او د ماتم د مراسم امنیت په خورا پراخه توګه تر نظر لرو او هغه به اجرایی کوو. او په دغه اړه هم د پیرات کې د مذهبي او آیتونو د مسؤولینو لخوا یو ناسته ترسره شول او هغوی هم دا اعلان وکړ چې موږ ته د امارات اسلامي چارواکي دا اطمینان ورکړی دی او دا اعلان کړی دی چې موږ مکلف ځان ګڼو چې د حضرت عبدالله حسین علیه السلام د ماتم او د ویر مراسم امنیت په ځانګړي توګه اجرا کړو، او که انشاءالله دغه شش کال عام لکه د تیر کال په ډول سره مراسم په ښه ډول اجرا سي او د امارات اسلامي هغه امنیتي او اطلاعاتي ځواکونه خپل هغه اسلامي دنده په ښه ډول اجرا کړي، دا نو انشاءالله هم د دا به سبب سي چې هغه ناروا او بې ځایه تبلیغات چې د امارات اسلامي کیږي هغه به شنډ سي، او هم دا زمینه به برابر سي چې د آل تشیع او آل تسنن ترمنځ هغه وحدت او روګروالی به ټینګ سي، او دا زمینه هم د دشمنانو څخه به واخیستل سي چې هغوی د امارات اسلامي پر ضد غواړي چې د آل تشیع ذهنیت منفی ذهنیت ورکړي. انشاءالله دا مسله به هم خونسا او شمسي انشاءالله.
ډاکټر صاحب له تاسو مننه کوو چې د هندارې په خپرونه کې مو ګډون وکړ. ایزانو د تهران لراډیو پښتو مو د هندارې تحلیلي خپرونه واورېده، په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلې وي. تر بلې خپرونې مو په متعال خدای سپارو. Thank you.